دومره باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دریم اچار ورس پر ورته ګوري به ورته چې ګه شکارو کا غن کور دے اخشاکا کور په کې مرمل دري او دې قانې کور نه وي به قانې کور نه دینو اکثر خزه په داس مشکلات کې اختري او کوي پلارو کور نم اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نش کوله.
زینی کورنۍ لخپلې انګور نه د ماشوم له زیګون څخه ورسته هم ډیر ژر د تمل لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. د ډول کورنۍ وکړنې چې لخپلې انګور سره کوي کومې بدې پایلې لري؟
نور زمونږ په سوپا سانی دور نه ورکی سوپ سره دوستی نه کوي. دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوشي.
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړی. قدر من اوردونکو، خای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې ګزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر اشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم قربان دي کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کرم در دفعه که اولادت کردیم کسی کدیم کمک نمی کدیم یا خوشو یا ننو یا زنیور هر کس بگو.
پینز اولادون لرم. هر جلمه چی اولادت کرده چال ماسرم راستن نده کرده. خواه اندرور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پورت سخ پل کار وکره. ما هم طول دران کارو ده کول ملمانه بوا. یاو من دو من اولم اخپل علم دول. ده ما شوم دی پیدا که دلومی توش پیوه تلیوی چی خواهی می برستن توشه که بالخت پو گرکل ویلی ده پورته که بام دیو خیجه وچی وچی. هیچا هیچ دولم رستن را سره کول. هم آغا دردونه اوس هم زما پزان که لپاتی دی. د کندهار اوسیدونکو چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړوي له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور پسترګنه بلکې د یوې نوکرې پسترګ ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور پسترګنه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د قربت ولري یا هم د پلار د کور شه نزولی وي یا هم په شی اقتصاد کې روزل سوی وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي سې د تا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې. باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي. ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده. هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښه ځای یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم. البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق راځم کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو شاو ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ د لپاره یا د غلامي د لپاره راوسته، هغه ماشومان چې د دوی د لپاره یو ښه چاپیریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړی، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزی، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا هغهی شاوخوا په د خپل د کور څه شو بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندا کرنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم، او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازې ته هم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، حتی خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سې خبرې وکړي، فقط په یو جي کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یې اورو:
نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی. په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه ښه رویه، ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي یې، محبت یې، لورینه یې او بل ته یې باغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ ټولنه کې خپل نوم خاوند کیږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه او سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. ښځینه و سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کیا، کرات راغځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی ست دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګیانی چې دم غړی هم د کلیو بانډول خدو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکلام مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خدو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پیږي چې واخزه کله حمل اخلي هغه دغه بچا کم مثلا دوه پرته پامرنو کې یا کله شاه ولادت کوي به ورسره د ولادت نه مثلا هغه سره کم پامرنو کې سره کم تغذیه کې سره کم غذا ورته ورته څنګه ډاکټر ته بوزي څنګه کلینیک ته بوزي او ځنه پورن چې پلور پرتو سیم کې دي، یعنی هغه ته به سوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو پاره کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي لکه د څاروي غوندې که هغه مریض وي که هغه جوړ وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتمن درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته جیګه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتمن په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر کارونه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مالمالداري او د قاري کارونه وي، بې قاري کورنه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي د پلارو کورنه اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای، ځکه دا رواجونه د سيدي چې ماشوم باید مېله کار پیدا شي او خزاتمن باید مېله کار وسیږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی کې ځکه دوی باید پوه شي چې کله خزا ولادت کوي تکلیف یې اور خو دا شهر به شهر کړه، مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي سره کوم چې پامر نه غته وشي، سره کوم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا تر رسیدګي وشي، دا باید لاړ شي او واکسینونه باید پوره شي، میاشته باید ډاکټر وګوري او ماشوم وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیان خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوافین په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي او ورته ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خرابه دی. خو بیا پار صورت کې به په کور کې ولادت کوي او ورته ولادت غیر صحي دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خرابه شي یا تیتانوس شي یا مور تیتانوس شي، نو دغې نه وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید دغه کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مراتی ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثر نوبت وي په کار باندې، جالبه خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوې صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي صاحب زه انځم، ګڼو کور کې دغه رواج شته متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي؟
ښځه غرد چې ماشوم را وي حتی که هغه مثلا وادې نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري. د دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمافت نظر نه دی کې تغیرات راځي، او بیا دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېرې پاملرنې ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي، د پوروین ته ضرورت لري، د پورو ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري، چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپه کور کې مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونیشي. په هغه وخت کې خصوصا په درېو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، د باندې ونیکړي، او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي مګور ته نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند سره کېږي. اصلي علت تاسو څه ګڼئ؟
په دری باندې موږ او تاسو یو ځل مسله لرو، یو بم د هوا کنه، تعلیم نشته دی کنه، او دوی نه چې مثلا یا سره تعلیم لري نو تا ډیر معلومات شیدون لري په دې کله چې خزه په حالت کې سره کومه تر مخېږي او که چېرته دا سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي ماګاهي ولري بیا دا کار سره کوي خو دا خپل دغه تاوتریخواله دی د ښځو په وړاندې تاوتریخواله دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي
دلته څومره عقده رامنځته کېږي دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله کې سختې ورځې تېرې کړې کې ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي څومره دلته عقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي
مقدی هم دغسې نه راپیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي نو کله کله مونږ ګورو کله ورندار ملامت شي کله اندرېندې ملامت شي دوه طرفه کله کله ملامتي وي یوازې سنیمه چې اندرېندې او پاخېنده کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخواله د فامیل سره کوي او دا عقدې د همدغسې نه راپیدا کېږي همدغسې نزاکتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې اتما نقطه په زړه کې پیدا کیږي په چې کله دې تم چانس په لاس ورسی دا به عین کار کوي برته د خپل سرګانې سره د خپل لورونو سره د خپل خواخ سره د خپل قصر سره د خپل اندان سره او دا کور کې خدا پاک به د فکر وکړي چې زم لور لرم نن کدا زما ګور د بر په ناراغلی نه زه دې توجه نه کوم سبا زما لور و دیږي او بل کور ته ځي شاید زما لور سره هم دغه سوشي او هم نسی کیږي څومره تجربه چې زه لرم څوک چې خپل کور کې خپل ګور نارامه کی څوک چې خپل کور کې خپل وړاندار نارامه کی پاینده کې دغه ادم تاسو نارامه دي
bale no padagasi aw waziyat ke ba koranay ta tsawil wala ruche aga yaw bala mashhura khabar da way karda me garda no ya waqt bala khramda chaland ki gi usara tsawil tasilari da dawal koranay ta
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم کله چې تاسو پردی خورلور خپل زوی ته کوئ نو پس تاسو ته زوی نه وي نو دا پردی خورلور تاسو کرنه راتله اول خو به شکر وباسئ چې زوی لرئ ځکه خلک چې زمونه لري د هیڅ چلو ځان دغو کړه نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ یو ځای خپل وی کوئ اوله کې چې ځئ به ډېر ښه صفتونه ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل زوی خو کله چې دا جبکې دلته راشي تاسو کړه کله دا راشي نو روي ته تغییر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي چې زوی کله مېړه یوه خبره وړاندې د ښځو مني علاوه دا ښځه ده په مسله وي د ښځې مني او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه نو دا حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وایي کور ته راځي فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه انګور سره ده ځکه خپلې لورګانې دې ودېږي زه بل کور ته ځي په هغې به بل کور آبادي ستا کور چې آباد دی په دې انګور دی آباده که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ظاهره اوسې ته ورسره ښه روی وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په اوایلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته وای وای نو کله داسې روي تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دی هم چې کله مثلا تاسو زړېږئ تاسو د خپلو نه غورځېږئ دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دی هم حتمانې کوي نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګلینډ ته راواده وئ تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته یې غواړئ هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړئ
بله که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند سره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چلي او ناروغ سره باید وسیل دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي ځکه هغه بهترین همراز د سړي په ژوند کښې هم ښځه او خاوند دي خپل مېړه ته ورته وایي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کښېني خپل خسر سره کښېني خپل ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېدا حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي مونږ ته داسې نه شي چې خدای نه خواسته یعنې داسې کارو ته لاس ووایي چې یا د سبب د دې مریضې شي په رواني تکلیف وخته شي یا خدای نه خواسته یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلې دي اته کورو کې اپین نه خوړل چې کله وړې تنګ شاپین به خوړل یا وې دادې دې مګه کان دا وغه نه خوړل یا وې خپل راګ د لاس وڅولو یم دا څه کې شنو مړی ځای کې سم یم دا کوم دې چې دا اده نه کوم خلکو کور نه دي چې ما شې نه بيجي بل خپل د پښون کې نه کوم دي دا کار مې دوه ونی کې او صدا مې درته کې او د خبرو اته روزګار باندې 1000 پیدا کې کې دې شنو خپل کلار کور سره د خبرو شریک دا و هم ته لا سټي هغه مشان راشي مشان سره کې تر څو دې سنځه حل کې نو دا قاعده دا چې کوم دې نه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي یو کیمیا وړاندې کیږي د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسی مواد چمتو کړي او له ازادي رادیو خبريږي پپایل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی
کیمیاوي اړیکه وایو کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بوند څه چې ته وایي د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کوي یعنی سره ونښلوي د کیمیاوی اړیکو په نامه سره یادېږي کیمیاوی اړیکه ډولونه لري چې د کیمیاوی اړیکه د هغې د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونه باندې ویشل شوی دي آیونی اړیکه ده اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه دي یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوولانټ بوند دي قطبي اشتراکي اړیکه غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوولنٹ بونڈ سے ہم دارنگا فلزی اړیکه میټالیک بونڈ ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ ہم دارنگا ونڈر وال اړیکه څخه عبارت دي اوس په پاول سر کې آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکترو بونڈ یا آیونیک بونڈ پیژنه چې ستوایي هغه کیمیاوی اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي د آیونی اړیکه په نوم سره یادی یعنی هغه ویلانسي الکترونونو د چې یو بل طرف را ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي لکه آیونیک بوند چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذریعہ ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذره د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادی چې منفي چارج لرونکي ذره د آیون د آنیون یا هم په نامه سره یادیږي او ځینې کتون پیژنو لکه هایدروجن دی سوډیم مګنیشیم کلسیم او سلور څخه عبارت دي همدارنګه ځینې نور لکه آیرون 2 فیروس دی آیرون 3 فیریک دی کاپر 1 کاپریوس کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید کلوراید برومایډ آیودایډ چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذره دي همدارنګه ځینې نور عبارت دي لکه هایدروکساید نایټرایټ نایټریټ فاسفیټ دی سلیکیټ دی سلفټ دی مولیبډیټ دی او بوریت څخه لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادېږي په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیوني اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریت کېږي چې د دې ترمنځ د اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو بل سره شریکوي او اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کومه سنگل بونډ څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ډبل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځ راغله ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ټریپل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونی اشتراکي اړیکه په وجود راولې ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوویلانټ بونډ وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړو، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي، وایي اټوني ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکي اړیکه یا نن پولر کوویلانټ بونډ وایي چې دا هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوی الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکي اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بونډ وایي چې دا څو ډول اړیکه ده، وایي کچیر په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړ الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه په کې ونډه ونه اخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي، چې دا رابطه د پنغشي په واسطه سره شوګل کېږي، لکه په دې مثال کې چې لیدل کېږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بونډ اف اشتراکي اړیکه یې جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یا میټالیک بون وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلې جو یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په ازاد ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروستاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکه څخه ده. د وانډروال اړیکه دی چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځ راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکي ډول عمل کوي. د ډایپول ډایپول کوو دی، د انډکشنی ډایپول کوو دی، او د ډیسپرنشي کوو دی. اوس ډایپل ډایپل کوا پیژن چې څه ته وایي هغه مالیکولونه چې ذات القطبي وي دغسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه یې سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې د مخالفونو قطبونو تر منځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کېږي چې دا ډول کواوي د ډایپل ټایپل کوا څخه عبارت دی ان ډکشنري ټایپل کوا چې دا ډول کوا د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو تر منځ عمل کوي دلته قطبي مالیکولونه په غیر لوکای قطبی مالیکولونه تاثیرات او موقتنی قطبی کوي نو بیا دا په زور شوی قطبی مالیکولونه د قطبی مالیکولونه سره الکتروسټاتیکس کو پاسه جذبی او لیکتلې چې دا کوم د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره ماکوس ارتباط لري ډیسپریشن کوای وای چې دا ډول کوای د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هسته چاپیر د الکترون د ګرځیدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت لامل لحظوي دی پلونو مې ستره چې تاسو د پلونو تر مېز د متقابل جذب د ډیسپرنشي کوې په نامه سره یادېږي لکه د په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبي قطبونو تر مېز سره څرنګوالي راته څرګندوي
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي ز د کونکو د کیمیا درسي ساته خرغلاست پی ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو
امال پیژنو وکل چې د تیزابو هایدروجن د فال فلز یا د الکلی انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګي جوړیږي د مالګي ډولونه دي مالګي د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګي تیزابي مالګي الکلی مالګي مخلوطي مالګي او مضعیف مالګي دي همدارنګ مالګي د هایدروجنز له مخې عادي یا خنسا مالګي تیزابي مالګي او الکلی مالګي څخه عبارت دي د مالګي فورمول لیکل او نومې شوډنه یعنی نومول یا نیمینګ په څیر ډول دي د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکل کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي د دوان سره مالکو نومې شوډنه په لیمی طریقه سره د دې ډول مالکو په نومې شوډنه کې اول د کتیون نوم بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډی او ساري ورزیاتوي لکه سوډیم کلورایډ کې همدارنګ لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو همدارنګ د دوان سره مالکو نومې شوډنه په معمولی طریقه سره کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم خورس لیکل کیږي لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی کښته د اکسیډیشن نمبر کښته دی نو اوس ورستاره ورسې اضافه شوی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي اکسیډیشن نمبر کچی ریپورت وي بیا هم د آی سی کلمه ورسې اضافه کی لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دارنګ فیروس کلورایډ هم دارنګ فیری کلورایډ څه کوم سالون په لیدل کیږي د ونسره مالګونو مې شوډنه په لمی طریقه سره او چې په دې ډول مې شوډن کول د کتیونم بیا د د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د کوس کومنس کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډی ورستاره ورزیات دی لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریم 2 کلورایډ همدارنګ فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګي چې سوانسور په کې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې شوډنې کیږي هغه اول هغه تیزابون چې ورستاري د آی سی وی د مالګي د نوم په اخر کې ای ورستاري لیکل کیږي لکه چې شي نایټریټ اسید دی همدارنګ کلوریک اسید دی پوتاشیم نایټرایټ دی همدارنګ سوډیم کلوریک دی او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وی د مالګي د نوم په اخر کې آی ټی ورستاري راځي لکه د سلفورس اسید دی نایټرس اسید دی همدارنګ سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په سالونه کې وینو که هغه تیزابون چې مختار د هایپووی د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم ورسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي لکه د هایپو کلورس اسید همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وی د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم ورسره د پیر کلمه او په اخر کې د ایتی لیکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګه پوتاشیم پیر منګنایټ دی د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څیر ډول دی د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګې په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګې اسیدي چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګه لکه سوډیم په دې مالګې باندې مدل کې لیدل کېږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل ته کلیوی سره دی چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګې سره د استعمال غوته د وګونې تعویز څخه خبردار نه تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لاس سره راځي اوس مالګې استعمال زینو چې مالګې سره موږ په کوم زینو کې راخلو د دې ته واګانو د مالګې په شکل استعمال دي خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.15 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایدروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګې په خوراکي توکو کې کشي کارول کیږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه د ملته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خون کې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې ولولوجي دغه راز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خون کې بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه زهري دی د زیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنگ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځنی اخیستل کیږي دا غزه یو بنزین دی یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشه دور راځي په زوی محلولون لکه ایتر الکول اسیټون اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي همدارنګ بنزین د زوی مرکبون لپاره یو شمو حلل دی او د شهمیاتو ربر ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي د ټول د بنزین په اړه معلومات وا بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو هغه څر ډول لمبه ده ژړ لمبه کې یو دود کې 2666.15O2 یا بنزلس او 2 12 کاربن اکساید 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی بنزین چې شې دی په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي فارموله یې سی ایچ 5 ایچ 5 ده بیا نپټالین دی دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي نفتالین هغه مرکب دی چې فرمولې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دي سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کرسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري، د ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کوی لاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ یې شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتا سپیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د ایشېدو ټکی یې د سانتیګرید 88 درجې دي. له هغه حبوباتو، نشایستې او قندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه په لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د قندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
مننه چې د درسی ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې ل درسی ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. خورز
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.